د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوه. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. نن د سیشن بی ورځ د دیر لسو اته نیوم هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 15مه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای 14 سره برابر ده. د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله ز نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم رسو وړاندې کوم. او رچې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر وایي چې د ولسمشري انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه چې پاتې ده د امنیت له اړخه ده. ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په ترڅ کې پر هغه د امریکا لخوا د لګول شوو محدودیتونو په اړه واشنگټن ته خپله اندېښنه څرګنده کړه. د ترکیې ولسمشر وایي د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو S-400 سیسټم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي. خبرونو تفصیل. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه چې پاتې ده د امنیت له اړخه ده. د کمیسون مشر هوا عالم نورستانی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي سکتور سره د انتخاباتو د امنیت په اړه اونیزې غونډې پیل کړې دي.
ستونزې په مجموع کې د امنیت ستونزه ده. په دې برخه کې موږ وخت په وخت ناستې لرو، البته د امنیتي مسؤلینو سره، او تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون وسلوال کمیسون نه ده. حکومت د قانون له مخې یوه کلافیت لري چې زموږ د ټاکنو امنیت تامین کړي. دغه اوس هم یوه کمیټه، امنیتي کمیټه کار کوي عملاً په کمیسون کې زموږ سره.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د غرازو ویل چې دغه انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د تلیا میزان په شپږم نیټه ترسره شي لازم یو $140 میلیون بودیجه ترلاسه کړې ده. $90 میلیون یې د افغانستان دولت او $50 میلیون یې هم نړیوالو ادارو تامین کړی ده. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د بلخ په څلورو ولسوالیو کې د پراخو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې واتیا وسلوال طالبان وژل شوي چې 22 سرګروپان دي. د دغه قول اردو ویان حنیف رضایی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین 209 په نوم دغه عملیات له تیرو لسو ورځو راهیسې په بلخ، چمتال، چاربولک او دولت آباد ولسوالیو کې دوام لري.
در اثر از این عملیات یک تبعه ازبکستانی همراه با 5 تن از تروریست‌های طالب داخلی در اونجا کشته شدند و یک
په دوی کې د طالبانو د بیلابیلو کمیسیونونو مسؤلین شامل دي. واویا نور طالبان په دې عملیاتو کې ټپیان شوي او وطن د افغان ځواکونو لخوا هم اسیر شوي دي. ښاغلی رضایی په دې عملیاتو کې د او افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبره وکړه. وسلوال طالبانو په دې اړه تر اوسه تفسیر نه ده کړی. د اروزګان امنیتي چارواکي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د درې ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کوي. خو د اروزګان د پخواني والي په ګډون یو شمېر نور کسان د وژل شوو ملکي کسانو شمېر له دې زیات بولي. د اروزګان امنیه قومندان ډګروال محمد خطاب خنجری پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل د هوایي ځواکونو په ملتیا په دغو عملیاتو کې چې د یکشنبې په ماښام په ګیزاب ولسوالۍ کې وشول اته وسلوال طالبان او درې تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. درې تنه په دې عملیاتو کې وژل شوي چې ښایي د طالبانو په ډزو وژل شوي. خو اصلي هدف د طالبانو پر یوه غونډه حمله وه چې اته تنه طالبان پکې وژل شول. خو د اروزګان په خوانی والی امان الله تیموري بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شوو ملکي وګړو شمیر لسګونه تنه یادوي. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي قدرت الله رحیمي ازادي راډیو ته په دې عملیاتو کې د وژل شوو ملکي وګړو شمیر شپږ تنه او د وسلوالو طالبانو درې تنه یاد کړ. د ډېره ګرانه ده چې په خپلواکه توګه د ملکي وګړو دقیقه مرګ ژوبله تایید شي. له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه ورته ضد ناقض ارقام ورکړل شوي وو. د ګیزاب ولسوالۍ د عملیاتو تو په ترڅ کې د اوختو تلفاتو د اداو په اړه وسلوال طالبانو تر اوسه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په ترڅ کې پر هغه د امریکا لخوا د لګول شو محدودیتونو په اړه واشنگتن ته خپل اندېښنه ښکاره کړې ده. ظریف د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو شورا په غونډه کې د ګډون لپاره د یکشنبې په ورځ نیویارک ته رسیدلی دی. ظریف ته یوازې اجازه ورکړل شوې چې د ملګرو ملتونو د مقر په دې سازمان کې د ایران د نمایندګۍ د ایران د سفیر د استوګنځی او د نیویارک د جان اف کینیډي د هوایي ډګر ترمنځ تګ راتګ وکړي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق پرون خبرلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې سازمان کې د متحدو ایالتونو او ایران له دایمي نمایندګیو سره په تماس کې دی او د ملګرو ملتونو کوربه هیواد متحدو ایالتونو ته په دې اړه خپلې اندېښنې بیان کړې دي. د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي براین هوک وویل د امریکا د حکومت هیڅ چارواکی به له ظریف سره ونه ګوري. هغه امریکایي فاکس نیوز تلویزیون ته پرون وویل چې په اوس وخت کې د متحدو ایالتونو او د ایران د رژیم د هیڅ یو چارواکي ترمنځ فرعي اړیکه نشته او زیاته کړه هر هغه څه چې باید ویل شوي وی ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر هغه په ښکاره بیان کړی دی. اروپایي ټولنه وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي هیوادونه د تهران لخوا د دې تړون نقضول د دې وړ نه بولي چې دا اټومي تړون د لمنځه یوسي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې له تخنیکي اړخه ټول هغه اقدامات چې د دې تړون په برخه کې شوي دي د بیرته راګرځولو وړ دي.
We are committed to the full implementation of the JCPOA.
موږ د تړون بشپړ عمل کې دوه ترجمانیو زکه په هیګو چې دا هم زموږ او هم د نړیوال امنیت په ګټه دی. هله لرم ایرانی لوري او چارواکي به هم درکړي چې دا کار دی ایران په ګټه هم دی که دا تړون بشپړ عمل شي. د بروکسل په پرونی غونډه کې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران او امریکا ترمنځ د وروستیو لانجو د راکمولو په هدف پر ممکنه لارو چارو بحث وکړ. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو اس 400 سیستم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي. اردوغان چې د 2018 کال د ناکامې کودتا د درېمې کلیزې په مناسبت څرګندونې کولې دغه راز وویل چې تر اوسه پورې اتو الوتکو د دغو توغندیو ډېر برخې ترکیې ته لیږدولې او نورې به هم راتلونکو ورځو کې ولیږدوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کدا اوسنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د ولسمشر انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي.
موږ به خپل انتخابات کوو ځکه زموږ نیټه معلومه ده. نو د څه موږ نشو کولای چې یا سوله د انتخاباتو قرباني کړو یا انتخابات د سولې قرباني کړو.
د حکومت اجرائیه رئیس وایي که بیا د تیرو انتخاباتو چې په نتیجه کې د ملي یووالي حکومت رامنځته شو تجربه تکرار شي دا به یوه فاجعه وي.
تکرار نوع انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری یک فاجعه است که جبرانش باز توانش مردم افغانستان نداره.
عبدالله دغه څرګندونه په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه یوې غونډې ته وکړې. په خوست کې بیا یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې د دې ولایت ډېرې ښځې نشي کولی په انتخاباتو کې برخه واخلي.
لومړی خو ټولنیز مشکلات دي چې دوی ته د کور طرفه اجازه نه ورکول کېږي. تاسو ویل شئ ښځې څه حق لري چې رایه ورکړي؟ دا ټولنیز مشکلات شول. او بله د دوی تذکیرې نوې سټیکر شوي.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې اروپایي ټولنه وایي د ایران هغه وروستۍ سرغړونه چې د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال اټومي تړون څخه یې کړي ډېرې جدي نانګیري. ازادي راډیو اوري د ژوند رنګونې یو نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو اوس د راپورونو سلسله پیلو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سوله او انتخابات دوی هغه هم مهاله پروسې دي چې د یو مخ ته بل خنډ نشي کېدلی. د دې کمیسیون چارواکي وایي تر امنیتي اندېښنو ور اخوا د انتخاباتو د بودیجې په ګډون ټول چمتووالی نیول شوی او انتخابات به په ټاکلې نیټه ترسره کیږي. پوښتنه دا ده چې که د انتخاباتو تر نیټې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې توافق ونشي په افغانستان کې د روانې جګړې په دوام سره به د دې انتخاباتو ترسره کیدل شونی وي. پر دې او د انتخاباتو اړوند نور معلومات د فریبا ظاهر په راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر ټاکلي وخت د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو تر سره کول سره کرښه بولي چې هر عمر وبکېږي. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې انتخاباتو لپاره د 1.9 میلیون ډالر بودیجې ترلاسه کولو په ګډون د پوره چمتووالي ډاډ ورکړ او ویل چې د میزان یتل پر شپږمه به ولسمشي انتخابات تر سره کېږي. دوی مسلې د پښتني وردی یو د چي د انتخاباتو لچمتوالي سره هم مهاله د افغانستان د سولې توافق لپاره هلي ځلې روان دي. افغان او امریکایي چارواکي هله شي چې د سپتمبر تر میاشتې د مخه به د افغان حکومت او طالبانو د مخه خبرو لپاره یو لمړني توافق ته ورسیږي. کدا کار وسی نو پښتنه ده چې آیا طالبان به درتلونکو انتخاباتو برخه وي؟ د ازادي رادیو د پښتني ته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی داسې ځواب ورکړ.
طالبان کوم افغانان دي او افغانستان زمونږ ټولو ګډ کور دی چې ککل دی او زمونږ د ټاکونو نه د مخه راځي او خدای دې راولي دی او دیم بیا همکاري وکړي په دې پروسه کې لا به خوشي یو همکار بشي په سولې کې بلا مونږ خیرانی ټاکنی وبولرو او که سولې ځندېږي نو موږ خپل انتخابات کوو ځکه زمونږ نیټه معلومه ده. نو د سیمنګ نشو کولای چې یا سولې د انتخاباتو قرباني کو یا انتخابات د سولې قرباني کو. دواړه د افغانستان خلق لپاره حیاتی او مهم ارزښت لري.
دوهم اندیشنه د روانو جګړو په دوام سره د انتخاباتو تر سره کېدل دي. د روانو ولسمشي انتخاباتو لپاره کاندیدان او بیلابل سیاسي ګوندونه اندیشمن دي چې د دوی په خبره درغلي او ورسره رواني نامنۍ کولای سي د دې بهیر شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله چې د دوغو ټاکنو یو لاتلسو کاندیدانو څخه دی د تیر ولسمشي ټاکنو د ترخو تجربو له تکرار اندیشمن دي. شغل عبدالله پرون دوشنبه په کابل کې په یو غونډه کې پر خلکو غږ وکړ چې کپراتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي هغه ډلو ته چې پر انتخاباتو باور نه لري کملار نه پاتېږي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو څارونکو بنسټونه هم امنیت د شفافو انتخاباتو پر وړاندې یو لوی ننګونه بولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په خپل هم امنیتي ګواښ لپاره نه دی غورځولی خو دولت مکلف بولي چې په دې برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. میرمن نورستانی وایي په دې اړه له اړوندو امنیتي سکتورونو سره منظمې اونیزې لیدنې پیل کړې دي. پام دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهب تیر ورځ د امنیتي سکتور په غونډه کې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو سره په همغږي د انتخاباتو او د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره منظم پلانونه جوړ کړي دي. د شغل موهب په خبره دغه پلانونه په دریو برخو یعنی تر انتخاباتو د مخه د انتخاباتو په جریان کې او تر هغه وروسته پلي کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته په خپل وروستي سفر کې ډاډ ورکړی و چې هیواد به د افغانستان پر راتلونکو ولسمشي انتخاباتو کې همکاري وکړي.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله چې په خپله هم راتلونکو انتخاباتو ته درېدلی وایي که بیا د تیرو 2014 کال انتخاباتو پخوانی تجربه تکرار شي دا به یوه فاجعه وي. عبدالله دغه څرګندونې پرون په کابل کې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه په یوې جوړه شوې غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان راتلونکي د ولسمشرۍ انتخابات باید په شفافه او عادلانه توګه ترسره شي. په عین حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر هم وایي په دغو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون هیلې زیاتې شوې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ملي اوالي اجرایوي رئیس عبدالله د تیرو ولسمشریزو ټاکنو د ترخو تجربو له تکرار اندېښمن دی. خاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه خبرې کولې ویل د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو د اشتباګانو تکرار به فاجعه رامنځته کړي.
تکرار نوې انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری
د بوبل د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو د تکرار بڼه به یو فاجعه وي چې د جبرانولو توان د افغانستان خلک نه لري. دا چې چا قرباني ورکړه او چا ورنکړه او خلک په هرې بڼې تعریف او تفسیروي دا به پرېږدو چې خلک پرې قضاوت وکړي.
قضاوتش نزد مردم افغانستان.
اجرایوی رئیس چې د هم د ولسمشریزو انتخاباتو لا تلسو کاندیدانو نه دی د دیموکراتیکو پروسو پر وړاندې د طالبانو نه لیوالتیا ته اشاره کوي او وایي د برخلیک ټاکلو لپاره پرته له انتخاباتو بله لاره نشته. د پر راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې که خلک پر راتلونکو انتخاباتو کې ډیره برخه واخلي هغو ډلو ته به چې پر انتخاباتو باور نه لري هیڅ کومه لاره پاتې نشي. په پام کې د چې ولسمشریز انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شي. عبدالله په داسې حال کې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو په تکرار اندېښنه ښیي چې انتخاباتي کمیسیونونو او ولسمشر په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت خبرې کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیر مایدون چې په دغه ناسته کې حاضر و ویویل خلکو په تیره ښځې باید په راتلونکو انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي. د وویل د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې مو ولیدل چې د ښځو ګډون په کې کمرنګه و، خو اوس چې پرمختګونه لیدل کېږي دا دي چې ښځې په انتخاباتي ټکټونو کې برخه لري او د رای ورکوونکو په توګه به یې ګډون ایله بخونکی
وي.
په ورته وخت کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په یوې خبري ناسته کې وویل دولت هڅه کوي چې حکومتي چارواکي او بنسټونه په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. د په دې اړه د ولسمشر سو فرمانونو ته اشاره وکړه او ویویل د سولې د پروسې تر څنګ انتخابات د حکومت په لومړیتوبونه کې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سهار و بجې او شپاړس دقیقې دي. آزادی رادیو او رئیس صفی الله ستانکزی ته په غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو د رول په اړه تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو ژمنه کړې چې له ښځو ساتنه کوي، خو آیا واقعا همداسې ده؟ نیویورک ټایمز په کندهار ولایت کې د یوې څارنوالې زینب فایز داستان لیکلی. ورځپاڼې لیکلي څارنوال زینب په 9 کلنۍ کې د ښځو مدافع وکالت کړی او 1 سړی یې د هغوی د ښځو او یا کوژدنو د وهل ټکولو په تور بندیان کړي. د نیویورک ټایمز د دې مقالې لیکوال لیکلي غوښتل یې کندهار ته سفر وکړي څو له څارنوال زینب فایز سره وګوري، خو خبر شو چې هغې ته طالبانو جدي ګواښ کړی او اوس له کندهاره وتلې ده. طالبانو په یو لیک کې دا ښځه ګواښلې وه چې له دې وروسته به یو هدف وي. د زینب فایز په خبره طالبانو هغې ته د لیک په استولو ثابته کړه چې څنګه خلک دي او څه فکر لري. فایز اوس له کورنۍ سره په کابل کې اوسي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ښځو چې د طالبانو له رژیم وروسته ځینې ازادۍ خپلې کړي نه غواړي لاسته راوړنې له لاسه ووځي. په دوام کې راغلی که څه هم طالبانو د ښځو ساتنې ته ژمنه کړې، خو یو ګڼ شمیر ښځې باورمنې نه دي چې دا ډله دې په داسې ژمنو ولاړه اوسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې څو مشهوره افغان میرمنې یادې کړي. له دې ډلې ورځپاڼې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د مشرې هوا عالم نورستانۍ په حواله لیکلي ځکه یې له طالبانو سره تیر فبروري وکتل چې فکر کوي وینه په وینو له منځه نه ځي. انډیپندنت پرژن برټانوي ورځپاڼې د افغانستان د هوایي شرکتونو د وضعیت په اړه یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د افغانستان د الوتکو عمر څه باندې 40 کاله یاد شوی او راغلی یو له هغو هیوادونو چې ډېرې زړې الوتکې لري افغانستان دی. د انډیپندنت پرژن یا د انډیپندنت فارسي ژبې ورځپاڼې په لیکنه تیر 13 کاله د دې وخت و چې افغانستان وکولی شي په بیلابیلو برخو کې په پښو ودرېږي، خو اداري فساد او د ظرفیتونو نشتوالي دا چاره له افغانستانه واخیسته. په دوام کې راغلی په تیرو 13 کلونو کې د آریانا افغان هوایي شرکت تر څنګ اتو خصوصي هوایي شرکتونو په افغانستان کې فعالیت پیل کړ، خو وی مات شول. د افغانستان هوایي شرکتونو له 2010 کال راهیسې اروپا ته د پروازونو اجازه له لاسه ورکړه او یو اصلي دلیل یې د الوتکو زوړوالی و. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې ویاند ازادي راډیو ته ویلي یو اروپایي پلاوی د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته سفر کوي څو د هوایي شرکتونو په برخه کې پرمختګونه وارزوي. انډیپندنت پرژن ورځپاڼې دلته لیکلي چې په اروپایي هیوادونو کې هغه الوتکې د پرواز اجازه لري چې له 10 کلونو ډېرې زړې نه وي، خو د افغانستان د الوتکو عمر له 40 کلونو هم اوخته. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د هوایي شرکتونو په وړاندې ګڼې ننګونې موجودې دي او ګڼ هغه کسان چې بهر ته سفر کوي ښه ګڼي چې د بهرنیو هوایي شرکتونو په الوتکو کې ولاړ شي. انډیپندنت پرژن خپله مقاله په دې ټکي پای ته رسولې چې د افغانستان په داخلي پروازونو کې هم مسافرین هر وار مرګ احساسوي، خو د ځمکنیو لارو د ناامنۍ په خاطر له ناچارۍ په دغو طیارو کې پرواز کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه ځینې مطالب واورېدل. په خوست کې یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي د دې ولایت ډېرې ښځې نشي کولای په انتخاباتو کې برخه واخلي. پرون په خوست کې یوه غونډه جوړه شوې وه، ډېرو ښځینه فعالانو پکې ګډون کړی و. یو شمېر ښځینه فعالانو وویل چې په دې ولایت کې ډېرې ښځې تذکري یا پیژندپاڼې نه لري او کومو ښځو چې تذکرې اخیستې دي په ځینو یې سټیکرې نه دي لګېدلې، چې له دې کبله هم دوی د رایه اچونې له حقه بې برخې شوي دي. نجیب الله الخیل له خوسته رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې په دې ولایت کې ډېری ښځې تذکرې نه لري.
او لدې کبل به یو زیات شمیر ښځې په راتلونکو ټول ټاکنو کې له ګډونه بې برخې شي. دوی زیاتوي کلتوري محدودیتونه د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی، د کورنیو بې توجهي او نورې ټولنیزې ستونزې هم هغه څه دي چې په ټول ټاکنو کې به د ښځو ونډه پیکه کړي. دوی یاد څرګندونې په هغه ونډه کې وکړي چې د ښځو د فکري بدلون په نوم د یو مدني بنسټ په بلنه خوست کې جوړه شوې وه. د یاد بنسټ مشرې صفیه صافی آزادۍ راډیو ته وویل
ترسو دوی په هیګي د خپل حقوقونه به خبر شي او ترسو په انتخاباتو کې د برخه وخلیا ټاکنو اړوند مشکل د خزو د تذکیرو په برخه کې دي چې دوی تذکیره نه لري، اول خو اجازه نه لري چې قران نه د غوښتنه کوي دوی ته باید اجازه ورکړي ترسو په ټاکنو کې د برخه وخلی، او دویم قدم کې د تذکیره وخلی طبيعت تذکیره وخلی ترسو تذکیره ونه لري دوی په ټاکنو کې برخه نشو خسته.
د یادې غونډې ګډونوالو د ټول ټاکنو په اړه د ښځو لپاره د عامه پوهاوي د برنامو غوښتنه وکړه. د اقرا همت په نوم یوې مدني فعالې وویل ښځې نه یوازې د کلتوري محدودیتونو سره مخامخ دي، بلکې د ټاکنو په اړه لازم پوهاوی هم نه لري.
مونږ به ډېر خوشاله کنا چې موږ پر د هټه پروګرامونو په لاره وچول شي، ځکه چې نه نه هځي چې دی کنا ډېر پوکري کې دی کنا نشکړل چې دی بیا تر ترزي او د په مورید زګړه ما چې هي وند تر سره شي تاسو د پاک وند خلی.
یو بل خوسته مدني فعال ناجیه بابا کرخیل هم ورته سنځي خي اوایي
لومړی خټول نیز مشکلات چې دوی ته د کور طرفه اجازه نه ورکول کیږي تاسو ول شي خاص خط لري شرای ورکي د ټولنیز مشکلات شول، او بل دوی تذکيره نه وستیکر شوي د خو وخت نو ډېر جنې دوی خزلې دې څخه پاتې شوې هله مدا ترسو دا پروسه بیا ځل لپاره وغځول شي ترسو پلي رائے څخه برخمن شي.
بل دوی ته په خوست کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په دې ولایت کې د خزو د تذکرو د نشټون ستونزه مني او وختنه کوي چې اړوند ادارې دې ورته حل لارې پیدا کړي. په خوست کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوی د برنامه مشر صاحب دین زدران وویل
خويندې وغوښتنه پر ځای ده، او موږ دا منو چې په خوست کې زموږ ګانش مېر خويندې تذکرې نه لري کله چې د تذکيره نه لري دا زمونږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوپاره تر ټولو لوی ستونزه ده، ځکه چې د خويندې تذکيره ونه لري او موږ به څنګه وکول شو چې د درای جواز ورکو. احوال نفوس ادارې څخه زما دا غوښتنه ده چې هغه خويندې او ورونه چې تذکيره نه دی اخستي او د تذکيره وي شي.
خصوصي خزي داسې محل په ټاکنو کې د ګډون لپاره له افغان حکومت د مناسب شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د نسبی امنیت له کبله د نور سیمو په پرتله د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره ښه زمینه برابره ده. کتون کې په دې باور دي کچیر خوستوالو خوځو ته په ټاکنو کې د ګډون وړ شرایط برابر شي نو د یاد ولایت رای به د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په شان ډیری وي.
خبری مجله اوري
او سمي و نړیوال موضوع روپی ټولنه وای دی ایران هغه ورستي سرغړونه چې د نړی له قدرتونو سره د هواد 2015 کال لاټومی تړون څخه کړی ډیر جدي نه انګيري. د خبره د اروپای ټولنه د بهرنی پالیسی مشر فدریکا موغرینی امپارون په بروکسل کې وکړه. په دې د بروکسل د غوند په غونډه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب پر لارو چارو بحث وکړ. نور تفصیلې د فریبا ظاهر پر رپورټ کې اورو.
اروپای ټولنه وای د 2015 میلادي کال د ایران لاټومی تړون داسې لوی سرغړونه نه ده سوي چې د دې تړون د عملی کېدو خنډ سي. دا اشاره د ایران له لوري د یورانیمو د بډاینې د سطحې لوړېدو ته ده چې د دغه تړون برخلاف دغه ګام اخیستی دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د دوشنبه پر ورځ وویل چې په همدې دلیل د دې تړون اروپای لاسلیک کوونکي هیوادونه نیت نه لري چې د تړون د اختلافاتو د حل لپاره یوه تګلاره رامنځته کړي. موګیرینی د دوشنبه پراس په بروکسل کې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبري اعلان ته ویل چې له ایران سره د دې تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره شپږ بحثونه درلودل. نو موږ زیاته کړه دا وای موږ ټول هغه اقدامات چې له بده مرغه د ایران له لوري سوي ومولیدل او مو ارزول، او له ایران مو وغوښتل چې بیرته د دې تړون بشپړ عملي کې دوه تور وګرځي. غوړم واضح وایم ټول هغه تخنیکی اقدامات چې سوي د بیرته راګرځیدو وړ دي. دا غونډه په همدې هدف جوړه شوې و چې د امریکا او ایران ترمنځ د ورستۍ لانجو راورسته د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره لاري چاري ولټوي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړون ووتله او پر ایران نور بندیزونه ولګول. د دغه تړون لمخې ایران اجازه لري چې 300 کیلوګرام یورانیم تر 3.8 درجې پورې بډای کړي. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت ویل موږ تر اوسه د دې تړون د خوندیتوب لپاره وخت لرو. نوموړي زیاته کړه سره لدی چې امریکا او برېټانیا نږدې متحدین دي خو لندن له ایران سره د بحران په مخ ته وړلو کې له متحده ایالاتو سره موافق نه دی. د اروپای ټولنې تر دې غونډې د مخه د ایران ولسمشر حسن روحاني ټینګار کړی و چې هیواد له امریکا سره خبرو ته حاضر دی که چیرې امریکا پر تهران بندیزونه ختم کړي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ. مایک پامپیو تیره ورځ واشنگټن پوسټ ویل دا هغه وړاندیز دی چې حسن روحاني د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته هم ورکړی و.
یو ځل بیا په مکړی د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه چې پاتې ده د امنیت له اړخه ده. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي سکتور سره د انتخاباتو د امنیت په اړه اونیزې غونډې پیل کړي او انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي د بلخ په څلورو ولسوالیو کې د پراخو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې اواتیا وسلوال طالبان وژل شوي چې دوهشتي سرګروپاندی. دا خبره د دې قلور دوه ان حنیف رضایی تیر ماخام ازادي رادیو ته وکړه. د اورزګان امنیتي چارواکي د دې ولایت په غیزاب ولسوالۍ کې د ورستو عملیاتو په ترڅ کې د درې ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کوي. خو د اورزګان د پخواني والی په ګډون یو شمیر نور کسان د وژل شو ملکي کسانو شمیر لدی زیات بولی. ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په ترڅ کې پر هغه د امریکا لخوا د لګول شوو محدودیتونو په اړه واشنگټن ته خپله اندېښنه ښکاره کړې ده. ظریف د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو شورا په غونډه کې د ګډون لپاره د یکشنبې په ورځ نیویارک ته رسېدلی دی. اروپایي ټولنه وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي هیوادونه د تهران لخوا د دې تړون نقضول دي ول نه بولي چې دا اټومي تړون دی له منځه یوسي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د هوایي مدافعې د توغندیو S-400 سیستم